السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په بل خولیت کې د پن پنام یا پیپل ان نیډ پنام مؤسسې د نه کارکونکو د وشل کېدو موضوع په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو چارواکي وایي چې دا کسان د بلخ په زاری ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو تیر شپه وشلې دي د امریکا د برون پهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را پدې خوا په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وشل شوي دي په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ وکړي د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه همکاري نه کوي خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکې د پیپل انیټ یا لخلګو یا لړ خلګو سره د مرسته کولو په نوم سی په بلخ ولایت کې د خپل نه افغان کارکونکو وجل تایید کړل د بغلان چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په ډنډغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پښتو حملې کړې چې اوس هم ادامه لري او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله درسې اعتصاب کړی د خبرونو تفصیل د پیپل انیټ یا له اړ خلکو سره د مرسته کولو په نوم موسسه په بلخ ولایت کې د خپل نه افغان کارکونکو وجل تایید کړل د دې موسسه اجرایی مشر شیمن پانیکنن ازادي رادیو ته ویل چې د دوی افغان کارکونکو تیر شپه د نصرګندو وسلوال لخوا په بیرحمانه ډول سره وجل سوی دي د وی موږ د خپل نور پاتې کسانو د امنیت خوندي کولو په هدف هڅه پیل کړې ده شاغل پانیک زیاته کړی چې د وجلسو کسانو د کورنۍ سره پاړی کړي او په دې اړه تحقیقات پیل شوی دي د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان شرجان دورانی هم ویلي چې دا کسان د کلو پرختیا وزارت پورې اړه باندې به بهرنۍ موسسه غړیو د کلو پرختیا وزیر نصیر احمد دورانی د خپل د کارمندان وجل غندلی او له وسلوال مخالفین غوښتي چې د دوی د کارکونکو د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي پر همدې مهال ولسمشر اشرف غنی هم د دغه کسانو وجل په کلکه غندلی او دای د هیواد د پرمختګ د دشمنانو کار بلل دي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پښتو حمله پیل کړي چې اوس هم ادامه لري د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي رادیو ته ویل چې تر دا مهاله په دغه حملو کې لسو وسلوال مخالفینو تمرکز په اوښته ده هغه ول چې د یادې حمله پر مهال درې پولیس وجل سوي او درې نور ټپيان سوي هم دي وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دیاړه څنګه دی ویلي د کورونی چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشي موادو د پلورونکو د نیول په هدف پیل شوی عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقینن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا عملیات د تیر دوه اونۍ را پدې خوا پیل شوی او پر مهال 115 بته د نشي موادو واړه خبران نیول شوی دي شاغلی صدیق زیاته کړی چې دوه عملیات په لړ کې 1.5 کیلوګرام نشي مواد د پولیسو لاسته هم اورغلی دي او د کابل شاده څو شوندوی سلګونو شوونکو د حکومت له لوري د دوی د حکومت د نمراتو لامل نن درسې ته ثابت کړ دا شوونکو ویل چې د حکومت له خوا دیت ټاکل سوی امتیازات بسنه نه کوي او زیاته کړه چې د دوی سره پر کړو جمع نه عمل نه دی کړی د پهنې وزارت تر اوسه په دیاړه څنګه دی ویلې دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وی هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي د ایران دولتي خبری آژانس وی روحانی دا خبره نن تهران ته د سوریې د پارلمان د رئیس محمد اللحام د کتنې پر مهال وکړه د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو په تیرو څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تیر میاشت د سوریې په مرکزی برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیو د ایران شیعه حکومت د 2018 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او دغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته ویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې ترورستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي خو ژر ویاو که وروسته ترورزم به دوی ته هم ورسیږي د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرستنه کوي. العبادی نن په پاریس کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په می میاشت کې سخته ماتې وخوړه او د انبار ولایت مرکز الرمادي ښار چې د بغداد د لویدیځ په نوي کیلومترۍ کې موقعیت لري د دغې ډلې تر واک لاندې شو. دا په تېر یو کال کې د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو ستره ماتې ګڼل کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه وویل د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې به یوازې هغه وخت اغېزناکې وي چې په عراق کې سیاسي پخلاینه رامنځته شي. لارن فابیوس وویل که چیرې د اسلامي دولت لخوا په نیول شوو سیمو کې عام عراقیان احساس نه کړي چې حکومت یې پراخ بنسټه ده، د وسلوالو پر ضد به هېڅکله هم پاڅون ونه کړي. څېړونکي وایي د عراق حکومت سنیان ګوښه کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبې په ورځ د اسرائیل یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې وکړه. جمهور رئیس اوباما وویل زه د هیلې په اساس نه بلکې د حقایقو، څېړنو او شواهدو په بنسټ فکر کوم چې اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي تر ټولو غوره لار د سختو شرایطو لرونکی تړون دی. د امریکا جمهور رئیس د اسرائیل ټلویزیون سره مرکه کې دغه راز وویل پوځي حل که چیرې امریکا هم پکې برخه واخلي دا ستونزه نه شي حل کولی. په دې کار سره ممکن د ایران اټومي پروګرام ورو شي خو له منځه نه شي تلای. اوباما د ایران د اټومي پروګرام په تاسیساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډېر اسرائیلیان یې پلوي کوي له څرګندونو ډډه وکړه. ده وویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی شم هغه دا دي چې زه ستاسو په اندېښنې او بیرې پوهیږم. د چین خبری آژانس وایي یو مسافر وړونکې بیړۍ چې 450 کسان پکې وه د چین حوبی ولایت کې د یانګتیزی سیند کې پرون ډوبه شوه. تر اوسه د بیړۍ د کپټان او انجینیر په ګډون 14 کسان ژغورل شوي. دوی وایي بیړۍ په یو توپان کې له راګیرېدو سره سمه ډوبه شوه. کپټان او انجینیر د پولیسو لخوا نیول شوي. یو شمېر کسان تر اوسه هم د بیړۍ په څلورم پوړ کې دي او ژغورونکي غږونه اوري. د بیړۍ په 450 پرلیو کې 406 کسان هغه سیلانیان وو چې د 580 کلونو په عمر وه او سفر د شانګهای د یوې کمپنۍ لخوا برابر شوی وه. 30 کسان د بیړۍ عمله وه. د چین صدر اعظم لی قیقیانګ د بیړۍ د ډوبېدو ساحې ته تللی. د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ تر څو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پېژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. په پاریس کې د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې هغه آثار معرفي شوي چې په تور بازار کې خرڅلاو معمول دی، لکه مجسمې، د ډبرو میزونه، عتیقه سکې او نور شیان. د شورا پولیسو او مشتریانو ته د دې ډول آثارو د پیژندنې او په نښه کولو معلومات ورکړي. د لوور موزیم رئیس ژین لوس مارتینز وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د اقلیتونو د له منځه وړلو تر څنګ د فرهنګ د له منځه وړلو ته هم ملاتړلې ده. د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې د 2000 کالو څخه تر 19مې پیړۍ پورې او د عثماني امپراتورۍ لرغوني آثار شامل دي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وایي چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي. غاز پروم نن وویل پیکینګ تېره اونۍ د سایبیریا د پایپ لاین جوړولو چارې پیل کړي. غاز پروم دغه راز وویل د لویدیځ مسیر په اړه خبرې چې د روسیې د غازو صاحبه له چین سره ونښلوي هم په ښه ډول روانې دي. تېر کال روسیې او چین په خپلو کې د 400 میلیارد د ډالر په ارزښت د غازو معامله لاسلیک کړې وه او د پایپ لاین جوړول هم پکې شامل دي. په دې پروژه کې روسیه 55 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د طبیعي غازو نوې صاحبه له اصلي مسیر سره وصل کړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د بلخ امنیتی چارواکی او د پیپل ان نید موسسه وایي دو دوی نه کارکونکي چې دوا ګاردان هم پکې شامل دي تیر شپه د بلخ په زاری ول سوالی کې نامعلومو کسانو وژل دي. په دې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د امریکا د برون پهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي. پروانه خبرونه کې اوري چې مشرانو جرګوي افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پروسه ګړندۍ شي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هلمند په 15 ولسوالیو کې د یو سل او 15 ښوونځیو څخه اته پرانستی په دې اړه درته مفصل ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د پکتیکا چارواکي د پکتیا چارواکي وایي چې دغلته د خزو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده.
دمګه ټولنه دمګه مسیران په دې ضرورت په هیدلې دي چې موږ باید با حجاب په اسلام سنبال او ناسې خون کې ولرو ترڅو وکولې شي نوې نسل مسیر ته تغیر ورکړي.
د لوبل میدان ورزشی پروگرام او کور کلیونی زخبرونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورای. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ سپا یو 1206 نوی په ټولو افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل د بلخ امنیتي چارواکي او د پیپل ان نیډ یا پن برنامه او سیاست ایدوي چې د دوی نه کارکونکو تیر شپه د بلخ په زاري ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وشل شوی دی. تر اوسه پورې د دوه کسانو د وشلو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او دا موسوي چې د خپلو نورو کارکونکو د امنیت د ساتلو لپاره اقدامات کوي. په همدې حال کې د بلخ چارواکي وایي چې د کسان په لرې پرتی سیمه کې وشل شوی دی. همداسې به له سیمې زمونږ خبریال مونږ سره حبیب رحمان مجیب صاحب مونږ سره د تلیفون لارې دی. مجیب صاحب، کدا راته وایي چې د دې کسانو د وشل کېدو په اړه وروستي معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي؟
افغانستان د پرمختګ او ترقی دښمنانو لخوا جو سره شوې دا مسله ولسمشر غنی بیان کړې ده. په نوې وخت کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکي هم د دې چې تیر شپه د ولایت په لور کتو سیمو کې چې ځاني ولسوالۍ ده او نسبتا د بلخ ولایت د نام نو ولسوالۍ سره کشمیر کې چې د سرپل ولایت سره سرحد لري د بلخ امنیت کمانډانې ویان شیر جان درانی له سره خبرو کې وایي چې دغه ساعت تیر شپه په همدې سیمه کې چې تا نسبتا د سرحدی سیمه ده او د دفت لوړکي هم لسته وتلې ده. هدته په داسې حالت کې د ملي پیوستون د پروژې یا هم ورسره ګډ د ټي آی این یا پیپل ان نیډ یا مفتي نه تنه غړي چې په کې ورسره هم شامل ده د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي او د امنیې قمندان سید تماس سادات د بخت امنیې قمندان له دې سره چې تجسسیات وکړه شمې کولو ډډه وکړه. خو مې ویل چې سیمه صاحب العبور سیمه ده تقریبا له مزار شریف خاصه حقیقه اته ساعته لار ده او دوی هلته حیات ورستولی دی او حیات ټوله دی تر څو خپل معلومات بشپړ کړي او همدارنګه مخابرات سره نه کار نه کوي. د کلر تاسو سیمه ده نسبتا نام نه ده. دا په داسې حال کې رضوان صاحب چې تقریبا درې ورځې مخکې د بلخ د والي په مشرۍ اته محمد نور په مشرۍ
بله حبیب زاهد صاحب حبیب زاهد صاحب کپلانډو دغه موسسه پن موسسه چې د کلیو د پراختیا له پروژو سره همکاري لري د شمال او په خاص توګه د بلخ په کومو ساحو کې دوی فعالیت کوي؟
دا موسسه خلکو ته د مرستو په برخه کې یعنی د غذایي مرستو په برخه کې د غذایي مرستو د ویشلو په برخه کې څرنګه چې موږ د مخه د بخت کرنې له ریاست څخه معلومات درلوده دغه په همدې خو لرو پرتو سیمو کې لکه کشین دی زارې او امرخ ولسوالیو کې د بلخ ولایت فعالیت کوي او نسبتا هغه سیمو کې چې خلک ابتدایي امکانات ته لاسرسی نه لري په هغه سیمو کې دغه موسسه چې په چک جمهوریت کې مرکز دی دلته مرستې ترسره کوي او دغه موسسه په دې ولسوالۍ کې چې زاري ولسوالۍ کې وه او تېره ورځ هم تېره شپه یې هم نتنه کارکوونکي ووژل شول. د کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون د برنامې سره په همکاري دلته خپل کارونه پرمخ یوړل.
فقط کپلانډو وای په دغه سیمه کې چې دغه کسان وژل شوي د بلخ امنیتي چارواکي سوي چې دلته کومې وسلوالې ډلې فعال دي؟
د بل خلات د امنی کمانډان سید کمال سادات چې ما سره مرکه درلوده په مرکه کې راته وویل چې ګمان کې چې دغه کسان د پنځلسو تنو غلو کسانو لخوا وژل شوي، چې کله ناکله همدغې سیمې ته همدغې ولسوالۍ ته تهدید پېښوي، او یو هفته یا یو اونۍ مخکې هم دې کلي ته راغلي ول په موټر سایکل سپاره کسان دي. او کله چې دولت تصفي عملیات پیل کړي سرحدي سیمو ته د سرپل ولایت سره
ډیره زیاته مننه. کور ودان دوستانو، زمونږ خبریال حبیب رحمان مجیب زیو چې له بلخ څخه یې دغلته دېرش شپه د پن په نامه یوې موسسې چې د کلیو پراختیا له چارواکو او پروګرامونو پروژو سره همکاري کوي د نه کسانو د وژل کېدو په اړه در سره روسي معلومات شریکول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې دا کسان نامعلومو کسانو چې ویل کېږي کېدای شي وسلوال غلې وژلې دي، چې په هغې کې یو ښځه هم شامل ده، و کارکوونکي دي او دوی امنیتي ساتونکي دي. د امریکا د برون پهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راپدې خوا په روانو شخړو کې 1,00,000 کسان وشل شوي او همدومره نور ټپیان دي. د برون پهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز له لوري دا هر اړخیزه څېړنه د جګړې بیا تر سره لیک لاندې په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د دې نور جزئیات له فرشتي جرازې چمداشي به ما سره په سټوډیو کې دا اورو.
خیر یاسه. د امریکا د برون پهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز په افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو څېړنه کړې چې په هغه کې د وژل شوو او زخمیانو او بې کوره شویو خلکو شمیر څرګند شوی دی. په دې کې ملکی کسان، طالبان، نور وسلوال، د امریکا او متحدو هیوادو عسکر، د خیریه موسسو کارکوونکي او خبریالان هم شامل شوی دي. دا څېړنیز رپورت په عمومي ډول له 2001 تر 2014 میلادي کلونو په افغانستان او پاکستان کې د جګړې تلفاتو ته کتنه کړې ده. د دې رپورت لیکوال نیتا کراوفورد اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دواړو هیوادونو کې د ملکی او پوځي تلفاتو شمیر په 13-14 کلونو کې د 1,00,000 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی او لږ تر لږه 1,20,000 کسان شدید زخمیان دي. دی ویل دی چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې پر روانو شخړو کې 1,00,000 کسان وژل شوي او همدومره شمیر زخمیان دي. میرمن کراوفورد زیاته کړې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیدلې او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې ملکي تلفات د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14% لوړ شوی دی، البته د تیر کال په پرتله. او لشت لږه 904 تنه په افغانستان کې یوازې په 13 میاشتو کې وژل شوی دي. په کابل کې د یوناما ویاند دومینیک مدلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې په عمومي ډول 2900 ودیش تنه ملکی کسان وژل شوی او زخمیان شوی دي، او دا په ملکی تلفاتو کې ډیر ستر رقم څرګندوي. مدلی ویلی چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې 3,609 ملکی افغانان وژل شوی وو او 6,899 تنه زخمیان شوی وو. نو سږ کال په څلورو میاشتو کې د 2014 کال په پرتله 22% زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې زیات تلفات تر 2001 میلادي کال وروسته رامنځته شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان په حواله د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ لښته لږه 1,200 ملکي افغانان په دغه هیواد کې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوی دي. د براون په هنتون د چرنیز رپورت لیکوالي ویلي چې ملکی خلک په افغانستان کې تر ډیره حده د وسلوالو په حملو کې وژل کیږي. په رپورت کې راغلي چې د جګړې له امله په افغانستان کې لښته 6,200 تنه ملکی کسان وژل شوی. دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوی او نږدې 1,000 ملکی کسان شدید زخمیان شوی دي.
ډیر زیاته مننه فرشته جلزه او دوستانو چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را پدې خوا په جګړه کې او په توتري خول کې د وشل شو کسانو د شمیر پړه د امریکا د برون پنتون د څېړنې د ریپورت جزئیات در سره شریکول.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شي. مشرانو جرګوي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي او کالوران د امریکای افسر بو بریکډال په تبادله کې له ګوانتنامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. دا ولسی جرګې اداري پلاوی بیا وایي کدا کسان افغانستان ته انتقال شي د سولې پر بهیر به مثبت تاثیر ولري. تفصیل د اسدالله لودین په رپورت کې اورو.
روسته لدې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د ته زمينه برابر کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې افغان حکومت باید د طالبانو ستونزې درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلي مسلمیار د سېشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چېرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي نو باید د افغانستان دننه سزا وویني نه په قطر کې.
15 تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوړونو کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو وخت د افغانستان حکومت مکلف ده چې نگران اوسي او د دغې خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشي کړه یا نیمه خوشي کړه قطر ته ولېږل او اوس په قطر کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت مکلف ده چې هغه دلته راولي افغانستان ته او په افغانستان کې که څوک پرې عارضي جزا وویني که عارض نه وي خوشي کېږي په افغانستان کې خوشي دلته په افغانستان کې د یوه عادي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
15 طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډل په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد د چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې 15 طالب چارواکو پر راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسي جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانې باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې هم یو درسته استفاده وکولی شو. نو د موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجي له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو بانفوذ اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
اسدالله الدین په رپورټ کې مو اوریدل چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید په قطر کې 15 طالب مشران چې دغه هیواد کې نظر بندي افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پر پروسه مثبت تاثیر ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړی دی. د دې وزارت وین شکیب مستغنی وایي د یاد سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 24مه غونډه کې چې په کویت کې جوړه شوې وه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان حکومت په هڅو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم مثبت اغیز نشي لرلای. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په یو پریکړه لیک په افغانستان او سیمه کې تروریزم غندلې او د افغانستان د سولې له پروسې څخه املاتړ اعلان کړی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه‌شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی.
قطعنامه تحت عنوان وضعیت در افغانستان که حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان در راستای صلح و بازسازی را انعکاس می دهد صادر گردید. افزون بر آن بر حمایت از تلاش های حکومت افغانستان در راه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تأکید صورت گرفت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 24مه غونډه کې چې د تروریزم پر وړاندې د ګډو هڅو او مبارزې د همغږي کولو تر نامه لاندې په کویټ کې جوړ شوی وو ګډون وکړ. د دې وزارت ویان وایي چې په یاد غونډه کې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره د طبي پیښو د لرغونو اثارو د ساتنې، د بیا رغونې او د تحصیلي بورسونو په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په 1998 کال کې رامنځته شوی او 50 اسلامي هیوادونو یې غړیتوب لري. د دې سازمان هدف د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري رامنځته کول او غړیو هیوادونو ته د ورپېښو ګډو ګواښونو پر وړاندې مبارزه ده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان که څه هم د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې اعلان نه هرکلی کوي، خو وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا اقدام یو سمبولیک بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه مثبته اغیزه نشي کولی. د کابل پوهنتون استاد ودیر سایپای وایي که په رښتیا هم یاد سازمان د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي، باید د هغو هیوادونو نومونه په ډاګه کړي او ورته سپارښتنه وکړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
اسلامي هیوادو د سازمان د غونډه کې د افغانستان موضوع یاد کړي چې د سولې طرفدار دي. دا یو سمپاتي خودلې ده، اما داسې عملي کوم تاثیر نشي ښودلی. دا عملي ګام اخیستو په اندازه باندې موثر واضح خبره ده چې نشي واقع کېدلی.
دا په داس حال کې ده چې پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایس احمد خان لغاری د دوشنبه په ورځ ویلي چې اسلام آباد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه اته پرانستې دي. د هلمند په هنې ریاست اداري مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې ناامني وي خونځي به بند وي. محمد ولی سرحدي وایي د تیرې میاشتې تنخوا او نور امتیازات یې په دې خاطر ځنډولي دي چې معلومه کړي څومره خونځي فعاله دي او څو تنه زده کوونکي ورځي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس طیب رپورټ کې اورو.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 خونځیو څخه اوسمهال اته پرانستې دي. د هلمند په هنې دراسات سرپرست او د دې ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ټول په دې شونځیو کې شاوخوا یوولس زره زده کوونکو درسونه ویل، خو اوس د ناامنیو له امله دغه شمېر لسګونو ته راټیټ شوی دی. سرحدي وویل په سنګین، نوزاد، موساکله، کجکي او اشیر ولسوالیو کې ناامني ده او خلک خپل اولادونه شونځیو ته ناست دي.
سرو ستونزه د امنیتي وضعیت ده. کله چې امنیتي وضعیت هلته سمیږي، موږ انشاءالله کوشش کوو چې د قومي سمنځونو سره د قومي مشرانو سره په تفاهم کې څو معرف چې دي تاسو ته مخکې هم چې نن ځاني ورګان دی، نه سیاسي ورګان دی، یو بې طرفه دغه دی معرف ته هر څوک زړه ښه کوي چې د معرف دروازه خلاصې او خلک یې باسواد شي.
د ازادي راډیو د چړونو څخه ډاګه کیږي چې په تیرو اتو میاشتو کې د روان ناامنه حالت په جریان کې د لسګونو پرانستو ښوونځیو په نوم کتابونه، کرتاسیا او نور امتیازات ورلستي وي دي او د ښوونځیو او معلمینو پر ځای شخصي جیبونه تلویدلي دي. په دې ولسوالیو کې د موساکله د نوي ښوونځیو څخه دوه، د سنګین د اتلس ښوونځیو څخه یو، د نوزاد د څلور ښوونځیو څخه درې، د واشیر د څوارلس ښوونځیو څخه دوه او د کجکي د نهه ویشت ښوونځیو څخه درې پرانستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تیرې میاشتې معاشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سرحدي وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانستو ښوونځیو او موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې اوس زه دغه کوم ځکه درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري، ولې تنتي وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه نه ده پېښ شوی. کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنګین کې یو مکتب دی، مساکله کې دوه دي، په عموم کې تقریبا اته مکتبه مشفعله لرو. فعلا نور حالت مکاتب فعلا سکوت دي. د امنیتي وضعیت په خاطر
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی. ویل کېږي په سنګین، نوزاد او مساکله ولسوالیو کې دولتي حاکمیت اوسمهال یوازې د ولسوالۍ په ودانیو پر محدود دی. د پوهنې دراسات مسؤلین وایي تر هغو چې په دې 15 ولسوالیو کې امنیت ټینګ نه شي، ښوونځي به تړلي وي او هیڅوک به د نامنو او جنګونو له ویرې خپل اولادونه ښوونځیو ته ونه لېږي. د یادونې وړ ده چې د هلمند ټول ښوونځي 300 شپوره وي چې یوازې په 15 ولسوالیو کې ونه وي تړلي دي. محمد الیاس دین، د ازادي راډیو هلمند.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه یوازې اته پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې ناامني وي خونځي به تړلې پاتې وي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل افشای ولا یا په داله سوال
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لیسټ فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسو آزادی رادیو او ریکور کله او د لو بل میدان ورزشی پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. اوس دونی می بجې شوې دي جنا قال کو زه درته د مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د پیپل ان نید یا لارو خلکو سره د مرستې په نوم مؤسسې په بلخ ولایت کې د خپلو 9 افغان کارکونکو وژل تایید کړل. د دې مؤسسې اجرایي مشر شیمون پانک نن ازادي راډیو ته وویل د دوی افغان کارکونکو تېره شپه د ناپیژندل شوو وسلو لخوا په بې رحمۍ سره وژل شوي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وسلو والو مخالفانو د دې ولایت په دندغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې او تر دې مهاله دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپال ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معامله یوازینی لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبه پورز د اسرائیل له یو خصوصي تلویزیون سره مرکه کې وکړه. د چین خبری آژانس وایي یو مسافر وړونکي بیړۍ چې 4,750 کسان پکې ول د چین هوبی ولایت کې د یانګزی سیند کې پرون ډوبه شو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ ترڅو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پیژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ یا غاز پروم وایي چین خپل خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي.
دا خبرونو لنډی سموارید او اوس سباون کاکړ د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پوری بنسټیز اقتصادي کارونه نه دي شوي او نه هم له بهرنیو مرستو ګټوره استفاده شوې ده. ښاغلی مراد له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه چې له بهرنیو مؤسسو سره په همغږي کار کوي څو د هغوی مرستې د افغانستان د اړتیا له مخې ولګول شي.
اوس وزارت اقتصاد دا تصمیم لري چې له ملي کانفرنس په اساس دا انجوګانو چې فعال دي کار کوي په افغانستان ټول سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خبر توقعات هم دوی دی وای.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وای هڅه کوي څو بهرنۍ مرستې ش مدیریت کړي او په دولتي ادارو کې هم د فساد پر ضد مبارزه وکړي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې مسولین وای چې دوی اوس مهال د برېښنا د نشټولو جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي رادیو ته ویل چې دوی د برېښنا د نه موجودیت ترڅنګ شکایت لرونکي لرګي هم نه لري. دوی وای کړه کونړ لرګي چې شکایت لري ورکول شي نو دوی به ورڅخه په لوړ کیفیت فرنیچر جوړ کړي. شغلي کارګر زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې د ولسمشر هغه فرمان هم نه دی عملي شوی چې لمخې په دولتي ادارو کې باید له کورنیو تولیدات څخه کار واخیستل شي. دا کندوز د کرنی ریاست چارواکی وای چې ساش کال په دې ولایت کې د شاتو تولیدات زیات شوی دي. د دغه ریاست د شاتو د مچوي د فارمونو مسول فدا محمد ازادي رادیو ته ویل چې د کورنیو شاتو د تولید په زیاتېدو سره اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 2000 کسان ته په دغه فارمونو کې د کار زمينه هم برابر شوې ده. نو مرجع ته کړه چې په خوندوز کې په دې ورستوي کې د شاتو د مچوي فارمونه ډېر پرمختګ کړی او په خبره اصلي لامل یې دا دی چې د دغه ولایت اقلیم د مچوي ساتلو ته مساعد دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو موین وای بیکاری، مخدر مواد او افراطیت هغه اساسي ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ځوانانو د چارو موین تیمورشاه اسحاق زی د دوشنبه پر ورځ د ځوانانو یو غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې یو شمیر ځوانان له اوسګارۍ له بیروزګارۍ څخه د وسلوالو له لیکو سره یو ځای کیږي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځوانانو مخ په زیاتېدونکي اوزګارۍ حکومتي مسؤلین اندېښمن کړي دي. د ځوانانو د چارو موین تیمورشاه اسحاق زی وایي د کار د نشتون له امله یو شمېر ځوانان د افراطي ډلو د منفي تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي او یا هم مخدره موادو ته مخه کوي. شغل اسحاق زی د دوشنبه پر ورځ د مدني ټولنو د نوو راټوکېدلو مشرانو په نامه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پر ځوانانو باید پانګونه زیاته سي.
په افغانستان کې ځوانانو بیکاری موضوع ده، ځوانانو مخدره کو کده چې ډیر خطرناک ده، او ځوانان او افراطیت چې تر کوم باید انګیزه خلق شي دا ستاسو ځوان رهبرانو وظیفه ده، دنده ده.
د نو راټوکېدلو مشرانو پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سیټ په مرسته د کاونټر پارت په نامه مؤسسې لخوا عملي کېږي، څو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ځوانان په مدني فعالیتونو کې ګډون ته وهڅوي. د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12 میلیونه په کار برابر افغانان چې زیاتره برخه ځوانان جوړوي اوسګار دي. د غرض د افغان حکومت د معلوماتو لمخې اوس مهال څبند 3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روشتي چې د ځوانانو د چارو د مین په وینا تر نیم زیاتې ځوانانو مشمن جوړوي. د دې ترڅنګ په روسي کې داسې راپورونه خبره سول چې وسلوالې ډلې په ځنګړي توګه د اسلامي دولت یا داعش ډله په افغانستان کې خپل لیکو ته خلک استخداموي چې تر ډیره اوسګار ځوانان د دې کار لپاره هدف ګرځول کېږي. په همدې حال کې د مدني ټولنې غړی او ځوان فعال میسم احسانی وایي دا چې دولت ځوانانو ته ډیره پاملرنه نه کوي نو دا د ځوانانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کېږي.
د رابطه به مشکلاتې مطرح شوه د دولت افغانستان او د ځوانانو افغانستان
دوی دغه مشکلات په اړه چې د افغانستان د دولت یا د ځوانانو د موینت له ادرسه مطرحوي دي. زه غواړم یو بل ټکی ته هم اشاره وکړم، او دا چې په خپل دولت ځوانانو ته پاملرنه نه کوي او دا په افغانستان کې تر بلې هرې موضوع د ځوانانو په وړاندې یو عمده ستونزه ده. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان 60% وګړي ځوانان جوړوي. کارپوهان وایي چې که حکومت د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت رامنځته کړي او د هغوی له انرژۍ څخه سمه ګټه واخلي نو د افغانستان زیاتې ناخوالې به له منځه ولاړې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحادی له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، د افغانستان په جګړه کې پخوانیو قومندانانو او مجاهدینو ته ونډه ورکول سم کار نه دی، ځکه دا جنگ اصلا د دغو قومندانانو څخه په میراث کې پاتې دی. یو بل اوریدونکی محمد امین مصدق ول کابل لیکي، که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ورنکړي نو له پاکستان سره اړیکې هیڅ امانان لري. نور علی ملاخیل بل قندهار اس ام اس هسته ولیده وای چې پاکستان هیڅ کله د افغانستان دوست نشي کېدی. عبدالملک نوری د کندهار له ارغستان په خپل اس ام اس کې ویل، پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټې شورا او د پیښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت په افغانستان کې بیا سوله امکان لري. دغراس بسم الله حقمل په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې که پخوانیو قومندانانو ته بیا وسلې ورکړل شي نو دا به خپل منځي جګړو ته لاره هوار کړي او حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. دغراس په اف ام سل اشاریه 15 صفه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د امریکا د مشکوک بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې څلور وسلوال وژل شوی. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د سه‌شنبه په شپه افغان پولیس تنګ دی په شوال سیمه کې پر یو موټر راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوی دي. په عین حال کې د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي دي چې د دوی جټ جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو او سنگرونو لیکړی او لس کسانې وژلي. دا پروان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو اتمه هوایي حمله ده. تر دې مخکې د الوتکو په تیره میاشت کې هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو دوه بریدونه کړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي. د پاکستان مطبوعاتي دفتر د پاکستان د حکومت مطبوعاتي دفتر ادعا کوي چې ځواکونه بیا د دوشنبه پر ورځ د دې ایجنسۍ په لیرې پرتو سیمو کې هم پراخ عملیات کړي دي. له 2016 کال را په دې خوا دغه پاکستانی ځواکونو او دغه راس د امریکا بی پیلوټو الوتکو په څو ځله په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو قومندانان هم بنخه کړي چې پکې مشهور کسان هم شاملو. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د لوبل میدان ورزشی خبرونه اوریدل شي. د لوبل میدان ورزشی خبرونه درته سفیو لاستانګسي برابر کړی ده.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
Say! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم له کپتان سیار رحماني سره خبرې کړې دي او د دوی د ورستۍ اتلولۍ په اړه باندې په دغه خبرو کې په ډیر سپورت شي. خو تر هغه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړي خو کله کله ژوبلیږي هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یو تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یوه سیالۍ کې ژوبل شوی دی. ښاغلی کیری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی. په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او اوس وخت په وختون کې بسترې ده. د افغانستان د فوتبال ملي لوبغاړو سره هغه چې لاوس مات کړ دا ځل له بنگلاديش سره لوب کوي. د افغانستان د فوتبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته د روانیونی لپیل خپل تمرینونه پیل کړي چې د سیشن می پرز له دغه ټیم سره لوب وکړي. افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریه، سنگاپور او جاپان سره لوب کوي. د دوی لمړی رسمي لوب به له سوریه سره وي چې په ایران کې ترسره کیږي. د افغانستان د بادي بیلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالۍ په کابل کې پیل شوې. دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوب کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوې. 150 لوبغاړو د 28 ولایتونو څخه ګډون کړی دی. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټیننټل یا لوی وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلند ته تللي دي. دوی به د سکاټلند له ټیم سره د جون په دویمه لوبه پیل کړي او د شپږمې پورې به دغه لوبه دوام کوي. د کرکټ ملي لوبغاړي د لوبې لپاره ښه چمتووالی لري او په انګلستان کې شاوخوا شل ورځنی تمرینی کمپ هم درلود. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي برخې ته. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې په دې ورستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلی دی. البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ. دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي ښه ده چې د دوی خبرو ته واکښو.
ډاکټر صاحب، لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دریم مقام په مرکزی آسیا لوبډلو کې څونه اهمیت لري؟
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنگلاديش کې ترسره شولې، په دې کې د نهه ملکونو څخه دعوت شوی وو او ملکونو په دې کې حصہ اخیستی وه. د افغانستان ملي لوبډلې وکولی شوی چې برونز مډال یا دریم مقام لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې دی والیبال دی لوبه سطح د افغانستان د ملي لوبډلې سطح ډیره لوړه شوې ده، ډیره پیاوړې شوې ده. او هغه لوبډلې په تور د مثال مالدیوز، بنگلاديش، ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې وه، هغه ټول ټیمونو ته شکست ورکړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زموږ ملي لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده، او انشاءالله دا به نور هم تمرینات کوي، مشق به کوي، او نورو لوی اهدافو ته به هم ځان آماده کوي.
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري؟
الحمدلله افغانستان اوس په یو ښه ځایګاه لري په نړیواله سطحه باندې. د 144 نړیوالې درجه بندۍ یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وه، په 2014 کې دا 9 ته یې سود کړی دی، او یو غټه لاسته راوړنه ده. دومره لوی سود ډیرو کم ملکونو په خپلو ملي لوبډلو باندې کړی دی، او زه باور لرم چې دغه آخري لاسته راوړنه چې په بنګلادش کې وه، دغه سود به دغه رینکینګ به زموږ نړیواله سطح په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کړي. او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو، نو زموږ اهداف بیا به انشاءالله چې 40 بهترینو ته تعینېږي.
په دې سیالیو کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماتې ورکړه؟
مننه. افغانستان وکولای شوی بنګلادش چې د دې سیالیو کوربه و، په یو تدارکاتي او دوستانه سیالۍ کې په 3-1 باندې ډیر سخت شکست ورکړي، او په زمین کې په لومړۍ سیالۍ کې بیا د ازبکستان سره مخ شو. افغانستان افغانستان وکولای شي ازبکستان ته ماتې ورکړي 3-2، او بله سیالۍ د ترکمنستان سره وه چې په 1-1 باندې افغانستان د لاسه ورکړې وه، او په سیم فاینل کې د مالدیو سره مخ شولو. مالدیو چې د دې سیالۍ یو نایب قهرمان دی، دغې سره مخ شولو او هغوی سیالۍ وګټله. په 3-4 باندې بیا نیپال ته چې په 2012 کې افغانستان ته شکست ورکړی و، اما دا سرته ډېر سخت شکست ورکړلو، وی کولای شولی چې برانز میډل لاسته راوړي افغانستان.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلو سیستم د پخوانه اوس څونه ښه سوی او څونه انکشاف کړی ده؟
الحمدلله په دغه تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د ملي د والیبال ملي فدراسیون صرف او صرف په سیستم سازۍ باندې، یا د سیستم په جوړولو باندې د ملي لوبډلې کار وکړلو. هغه کلاسیک او هغه پخوانی شیوه او میتود چې د روزنې وه د ملي لوبډلې، او یا د دوی د تکتیکونو تخنیکونو وه، هغه په کلي ختمه کړه، او د نړیوالو معیارونو ستانډردونو هغه نوی سیستم چې کوم په نوره دنیا کې برازیل، ایران، جاپان، جرمنی په خپلو ملي لوبډلو باندې پلی کړی دی، عملي کړی دی، هغه موږ د 2 کالو کې تطبیق کړلو چې دغې نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دې 2 کالو کې 3 کالونو کې ایستلی وو، نتیجه یې لاسته راوړله، او دا سیستم حقیقت دی چې باید معرف کې پلی شي. نو انشاءالله چې په ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې، هغه موږ نور هم مختلف کټګوریانو ته راولو، او نتایج به ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي، په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي، د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس براشو سیر جانتا رحماني صاحب، سیالوی کې تاسو څه مشکلات درلود، او کوم کسان په دې سیالوی کې تاسو سره مرسته کړې؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلودل، او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت ته تبریک وایم، او ډېر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته، د سفیر صاحب او قونسل صاحب موږ ته ډېر تشویق وکړ.
رحماني صاحب، ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
موږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي. د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه موږ کمبوتي لرو د جمنازیم، ډېره مهمه موږ ته همدا شی ده چې موږ جمنازیم نه لرو استاندارد.
اوس بېرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته، په آخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډېر زیاته مننه ملت ته مو دا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون، خصوصا ملي لوبډله متحده ده، دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري، د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپېږي، او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي. او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په هکله باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډیره مهمه ده چې زه مننه کوم دغه ټولو کسانو څخه چې ملي لوبډلې حمایت کړی، بالخصوص د اتصالات مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیت بدني او روزنې سپورت او روزنې ریاست څخه چې مالی ملاتړ کړی زموږ. او په زمین کې تقاضا مودا ده چې جلالت ماب رئیس جمهور ته موږ چې کومه پیشنهاد استول ده، د تشویق او د تقدیر دغه ورزشکارانو چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسته راوړنه لري، چې دوی خپل حضور ته وغواړي، او دوی تشویق مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
Thank you. لیدلی.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کچیره د مغزی سکتې له ناروغ سره د کورنۍ له خوا بي پروايي وشي کومې بدې پایلې درلودلې شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو راځي ستړي مسي کې هبي چرهار یو ته چيني ولاړ دي، د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتلن د فشار شي.
کاس چې مغزی سکته کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملا دوري کچيري هغه رک تنگ سوې همي او حتی بندم نه چل رښت ساته به دغه نور بندیږي.
نن فهم دی کله غږی خو په پایل کې د مالګي د ګټو او تاوان پاک له مطلب لري. درنو دوستانو، مالګه هغه خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې له بل هر څه نه د استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو خوند ورکوي، هغه له خرابېدلو نه هم ساتي، بل د غوښې او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډېر مصرف شي، تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تند ډېروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علي آباد روغتون غذایی دی چې ډیرای د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکټرانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدیده سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول حمله او نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپې ته کلنه جميله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم موجود فالج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې او ته غوږ بشو.
پرون مسپخیم داسې نسته و، اول زړل د دې زړه داسې نازک دی، روزانه داسې چې نستې نستې بس یو دم چغې وي. خو دغه ورځ بنې بیا د مسپخیم ټوله ورځ په زړه تېره کړه. دا هیڅ لکه زړه خور کنه، بس زړلې زړلې بس مازدیګر شو. هغه ګیدره سره یو مسیح په هغه کې د بر ملک ده، دغه یې یاد کړه، وایي دا لکه مې هیڅ زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم اوتس په لاړم، ته لاړم منځه ته پخپله ننوته، په منځه کې نه سه بس را چپس.
دا دې څه کېږي؟
خوښې مې ده،
خوښې دې ده. مخکې هم ډسکوټاتیو چې درلود؟
نه، یو ورځ دا ګذر مرض پرې راغلی، د خو د اعصابو تکلیف نه ده پرې راغلی.
دا تکلیف چې پرې راغلی بیا وضعیت څه رقم و؟
بس به یو ورځ دم دشي لاس په دې کار نه کو، په لکه یې زوی مې ده هغه رمنډ کړو، تر اوسه دې چپاسو چې ورغلم چې ته هغه نه کو، بس دا یو لاس یو په کار نه کو.
چې کرا چپاسو ته وای کنه بیا زرم ډاکټر تر اورو کوم رسته.
نه نه، و به جی بس څنګه ته چپاسو نه سړی له جمعه تر هغه بس روان چولا.
بیا له پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دی کړی؟
پرون نه خو لکه خبرې کول وس نه چې کېده
نه سره کېده
نه، بس الله الله نری وی بس خلاص.
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانی کومې دي؟ د الیابات بروختون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزینه پوښتنه دي.
د خلکو لپاره چې ډیر مهم دی دغه پویدل ټي آی ایم ورته وایو، یو ترانز اسکیمیک اټک، یعنی یو گزاري څو دقیقو لپاره یو گزاري حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډیر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د چلر او ساتو یا تر یو هفته پورې مریض هغه اصلي سکته ورکوي. پس لدی مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې لپاره ما یو لاس فالج، یا د یو دقیقې لپاره ما یو سترګې چې ونی لیدل، یا زما په سترګې کې بریخ کیږي، یا رنگ نسم لیدلای، یا دسې یو پښمی به حس ده، یا دا چې یو خوا مخ می سقوط وکي ولیدای، یعنی په یو خوا شی جوړول نسم او یو سترګې می وښکنه کوي، یعنی دسې یو حمله د یو دقیقې تر 15 دقیقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض برته جوړ شي. ډیر ښه پیشبینی ده د مریض لپاره چې په دسې حالتو کې د خلکو لپاره پویدل ډیر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي، د ډاکټرانو له نظر د سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نوې خبر چې څه په ګټه او څه په تاوان دي، په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نورو.
مریض سس ټول خبرې ورته سپینې وسی، دا ډېره ښه خبرې ورته چې وروره ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منستر ترغلې، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منستر ترغلې، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منستر ترغلې، ته دغه عوامل کنټرول کړه، ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سی یا ممکن یوری مریض په ټول د عمر کې سکته مغزی تکراری ټول خبره باید واضح مریض ته ویل سی چې دا دغه واقعیت دی استرس تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیتاک د فشار د عصبی کیږي
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضرور دی چې مغزی سکته کړي کچېرې د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغوی نشي زغملای خو که دوی له ټول ستونزو لری وساتل شي د روغې دلو امکان ډیر وي
فامیل کې هم بعضی خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي هغه مریض سکته مغزی کړي دا او تداوی شو دا بیا کوټه چې راځي مرته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه خواری و کی او فیزیوتراپی ورته ورکی اگر کسان چه مراقبت شوید دوباره حالت اعاده کیگی اما سوک چه توجه اونه که فامیل ورته اگر خو مریض ده مریض توقعات زیاد لری توقعات زیاد ده چه باید فامیل ور سرخه چلند و کی اگر ام خپل زن تا توجه نکوله ام فامیلیم توجه نکوله اگر حالت دیر زر خراب شو به دقیقه حالت که علاوه ده چه فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدگی که خپل شخص هم رول لری چه خپل شخص هم باید زن تا توجه و کی او
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانشوي کله چې ناروغ له روغتون نه کورته بیول کیږي اصلي درملنه حالته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي د دوی مراقبت دلته اصلا شروع کیږي دسته چې کله دوی کور ته راسي دا خلک اکثرا د خپل فزیکي مایوبیت له وجې نه ناامیده وي نو غټه خبره او عمده مسئله چه کومه ده؟ اغا ده بیا رغوانه مسئله ده ده بیمار دوباره قدرت ورتول دی بیمار چنگل ده ناومیده نویستل دی ده ده کورنه اساسی دنده ده ده لپاره همیشه باید ده داکتر سره په مشوره وی ده تداوی لپاره چه کومه دوا ده تستیمالیگی یو بلا مهم خبر داده چه ده دوباره حمله نه باید پدی مریضانو که مخنیوه وشی
هغه کسان چې مغزی سکته کوي د ته ضرورت لري چې ژر تر ژر ډاکټر ته ورسول شي خو له بعده مرغ ځینې کسان هغه تعویزګر ته ورولي په دې اکله د څو تنو خبرې اورو
هلته مریضان یي که نه مګر اړو چې یا پالج ویلې یا بل څه تکلیف لري ملا هلته تاختونه ورته کوي تعویزونه ورته کوي څوک غټ مګ نه پې کوي او بس ځان ته پروت دي کوترې غوښه یا د چرګ غوښه یا بل څه شی بس ما هغه شی ورته ورکوم
خبری نشه کوله او که خبری مو ته خبری څوک نه پیږي بل دا لاسونه رپیږي پښیم رپیږي نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي هر پل شای چې ورته ورسي هلته یو پریز لري او ورځې پریز کوي بل منګې ډوډۍ خوري عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده عمر زیات کړي نو انشاءالله خدای پاکي جوړوي او که داسې چې برو بخیر یې الله جل جلاله روح عقل ملکیږي
مشکل پسیری ته پیدا شي مغز کار کوي نو کجزه کوم خواته مراجعه وکم اره خواته لاس ور غرزوي چې کند دي دوه طرف نه موته سهولت پیدا شي یا دوه خونه پیدا شي دوه خونه پیدا شي هغه د سخند شي تاینه ولا جزه کوم ځای ته مراجعه وکم کوم ځای ته لاړ شم
ډاکټر بارگزای وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلي ساعتونه دي
ډیر زیات واقع شوی دی کله چې نهایی مرحله ته رسیدلې ده نو رهیز برگشت نه و بیا مولا ورته ویل دي چې اوس نو یو څه ډاکټر تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواجسته چې کله مریض یو خا به حس سي یا به حرکت سي یا کرخت سي مریض اول مولا ته وړي کچیر هغه رک تنگ سوې همي او حتی بندم نه چل روش ساته بعد هغه نور بندیږي یعنی که په دغه اول چل روش ساته کې مریض ډاکټر ته راسي ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندیدلو څخه جلوګيري کوي ادویه اخی اغه رګ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي خو کله چې یو پله رګ بنسو بیانو او ها خواته وینه ونه رسیدله خصوصا د مخ چې څلور ثانی د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري پس له څلور ثانی او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسید نور هغه افات غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د اوږې باندې پیری نه استي او یا په دې معنی چې دا بیرېدلې دی ساتل کیږي او زندول کیږي او د دې خلکو لپاره څلور ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه په سرعت ځکه چې دوی تر ساعتونو نور راخته وخت نه لري او کله چې راک بنسو بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري ډاکټر بارگزای وایي چې ځینې کسان هغه دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي اکسیجن ته ضرورت کې مجبور ته چوینه ورسي او کله چې وینه د مغ ته ورسي د مغ فشار پورته دي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغ خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض ده خصوصا هغه حمله چې په کې رګ چاودلې او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستاسو مخکې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پرځای نه لري ځکه چې هغه خپل اډوکې په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي مریض
د منځ یو سه بد اختلاط ورکې نو ځکه موږ د مریضان دلته په دوا او باندې غرق یعنی کوما ته وړو یعنی دومره وېد کوو چې د دوی ماز هیڅ کار ونه کی یعنی چې کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغته موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سخته کړي ده او په نوبات خلک ورته ولاړ دي یو راجستري مسی کې هبي چر هر یو تکلیني ولاړيږي په کافي اندازه د اکسرسایز ولاړې دل کښېنستل فکر کول هاته د ټول کولای چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتل د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړي وه خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی
دا روی تشویشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تداوی نشو بیرته راول کابل ته
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و
ډېر خراب و بیخي په حالت کوما و په همدغه کیور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و بیا اوس شکر خدای دواګانې تاثیر لږ ذره وکړه او روی حالت په خپل فامیل تاثیر روکل چې بیرته خښو
دلته تداوی نه کېدل
دلته تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپلو شفاخانه کې البته بیا دواګانې ماسر تمام شو او سمغه ته دواګانې استعمالوي پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس خله